رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. السلام علیکم درنو ریدونکو، ستړی مشی. زه زیبا خادمیم، دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده. د نړۍ د دې ساعت د خبرونو غټ کې واوري.
په دوحه کې د طالبانو او امریکایي مرکچیانو ترمنځ د سولې خبرې روانې دي. د امریکایي قواو قومندان د ملا محمد عمر لورور سره لیدلې دي. ننګرهار کې وسلوالو پر یو ساختماني شرکت ډلیز بریټ کړل ده، او شمالي کوریا د توغندیو ازمایښت ځایونه جوړوي.
درنو اوریدونکو، د خبرونو نروسته پر راپورټونو کې نن یو مسله دا ده چې په افغانستان کې یوې تازه سیړنې خوده لیده چې خزی په لوړه سطح له کورنیو سره په کورنیو کې د تاوتریخوالي سره مخ دي.
متاسفانه تاوتریخوالي د خزی خودو مخته ډیر زیاته ده.
په افغانستان کې د آزادو مطبوعاتو د ملاتړ ادارې نوی ویلي دي چې په تیرو 18 کلونو کې د ښځو خبریالانو سره د تاوتریخوالي شپږ سلویښت قضیې ثبت شوې دي.
شامل 12 مورد قتل است و یک مورد خشونت در برابر دسترسی به اطلاعات.
او د امریکا د دیموکرات ګوند مشران د جمهور رئیس ترامپ د مؤاخذې په حق له په ډیر احتیاط ټینګار کوي. خو د دې او نورو مطالبو نه مخکې نوشابه آشنا او شکیب دوست د نړۍ خبرونه وایي.
دوه کې د طالبانو او امریکایي مرکچیانو ترمنځ د سولې مذاکرات روان دي. افغانستان کې د بیا پخلاین لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیزاد په ټویټر لیکلی چې همکاران خبرو ته دوام ورکوي. د خلیزاد په ټکو سولې د ټولو زیداخلو خواو همکاري ترتیا لري، او امریکا په روانه پروسه کې د سیمه د هیوادونو له شمولیت څخه هرکلی کوي. په یو بل خبر کې د نیویارک ټایمز ورسپانې راپور ورکړی چې د قاتل ملاتړ ماموریت قمندان جنرال سکاټ میلر په دوحه کې د طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر لورور ملا عبدالمنان سره لیدلی دي. راپور زیاتوي چې ملل د دغه ملاقات وروسته له دوحې بیرته راستون شوی ده. په پام کې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو هم له طالب استازو سره د مجلس په خاطر قطر ته سفر وکړي.
زما ټیم د طالبانو سره په دې خبرو کې هڅه کوي چې په افغانستان کې جګړه پای ته ورسیږي، له تاوتریخوالي پاک افغانستان وي، یو داسې افغانستان چې متحدو ایالتونو ته ګواښ نه وي، د ټولو افغانانو ښځو او ماشومانو بنسټیز حقوق پکې خوندي وي. افغانستان یوه ډېره پیچلې موضوع ده، او که ګاونډیانو پاکستان، هند، چین او روسیې ته وګورو چې هر یو په افغانستان کې خپلې ګټې لري، دا مذاکرات ډېرې پیچلې دي.
پامپیو ویلی چې همکارانې له ترهګرو طالبانو سره خپل مجالسو ته دوام ورکوي. دمدې خبر په دوام د متحده ایالاتونو دوه مخکښو سناتورانو ران پاول او ټام ودل د امریکا کانګرس ته یو لایحه وړاندې کړې ده چې باید د افغانستان جګړه نوره ختمه شي. دا دواړه د متحده ایالاتونو په سنا کې د بهرنیو اړیکو د کمیټې غړي دي. په دغې لایحه کې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو وتلو ته له سپیسیلي خدمت نه وروسته امریکایي ځواکونه کور ته ستنېږي نوم ورکړل شوی ده چې لنډیز یې په انګلیسي کې افغان ده. په لایحه کې د امریکا له حکومت څخه غوښتل شوي چې په افغانستان کې بری اعلان کړي او د ځواکونو د وتلو لپاره 15 ورځنی پلان وټاکي. که دغه لایحه ومنل شي، امریکایي ځواکونه به په یو کال کې دننه له افغانستان څخه ووځي او خپل ټول تاسیسات به د افغانستان حکومت ته وسپاري. په لایحه کې دا هم ویل شوي چې باید د افغانستان د کشالې د حل لپاره د بیا پخلاینې یو سیاسي چوکاټ جوړ شي او دغه بهیر په خپل افغانان مخته یوسي.
ننګرهار کې پر یو ساختماني شرکت برید شوی. د ننګرهار د والی ویان عطاالله خوګیانی امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې تېره شپه شاوخوا 2 بجې یو شمېر وسلوالو د بیسور ولسوالۍ په مربوطاتو کې د ای بی ای په نوم په یو داخلي ساختماني شرکت برید وکړ. خوګیانی وایي چې په دغه برید کې د ساختماني شرکت 12 کارکوونکي وژل شوي او 9 نور ټپیان شوي چې د 2 روغتیایي حالت نازک دی. د ننګرهار د والی ویان همدارنګ زیاتوي چې د پیښې لزای 2 واسکټونه، یو موټر بم او یو شمېر لاسي بمونه د افغان ځواکونو لخوا لمنځه وړل شوي دي. د برید په داسې مهال کېږي چې ولسمشر محمد اشرف غني د ننګرهار ولایت ګاونډي بل ولایت کونړ ته تللی و.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن سهار کونړ ولایت ته ورغی او عامو خلکو، وکیلانو او ولایتي مسولینو سره ولیدل. ولسمشر غنی په دې لنډ سفر کې په کونړ کې د 200 میلیونو افغانیو په ارزښت ځینې پروژې پرانستلې او د ځینو نورو نویو پروژو د بنسټ ډبره یې کېښوده. د ولایتي شورا یو شمېر غړو په سرحدي ولسوالیو کې د امنیتي ستونزو، داخلي بې ځایه شویو کورنیو، د ځنګلونو ساتنې او پاللو، په قانوني ډول د قانونو د کیندلو او د کانالونو د جوړېدو په اړه خپلې غوښتنې او وړاندیزونه مطرح کړل. ولسمشر امنیتي مسؤلینو ته د امنیت د تامین په اړه لازمي لارښوونې وکړې.
د افغانستان ستره محکمه وایي چې په تیرو څلورو کلونو کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي 2246 قضیو ته رسیدګي شوې ده. د افغانستان د ستره محکمې ویان امان الله ایمان د چهارشنبې په ورځ د کاپ په 15مه په کابل کې یو مطبوعاتي کنفرانس ته وویل چې تر ټولو زیات قضیې د جنسي تیری، وهلو ټکولو او قتل دي. د ستره محکمې د معلوماتو له مخې کابل او هرات د هغو ولایتونو په سر کې دی چې د ښځو په وړاندې زیات تاوتریخوالی پکې ترسره شوی دی، چې مرتکبین یې د افغانستان د نافذه قوانینو له مخې د محاکمو لخوا مجازات شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې په لرو پرتو سیمو کې ګڼې مېرمنې عدلي او قضایي ادارو ته لاسرسی نه لري. په همدې مهال د افغانستان د مدني ټولنو ګروپ وایي چې د دوی د سروې له مخې په ځینو ولایتونو کې نږدې 80% نارینه له خپلو مېرمنو سره تاوتریخوالی کوي. ناامني، فقر او بېوزلي، د عامه پوهاوي کموالی، عدلي او قضایي ارګانونو ته نه لاسرسی د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي له عمده لاملونو نه شمېرل کېږي.
د ولسمشر محمد اشرف غنی په مشرۍ د افغانستان کابینه د سشنبه پورې د کاپ د میاشتې 20مه د افغان خبريالانو د درنوي لپاره د خبريال د ملي ورځ په توګه ونوموله او په جنترۍ کې د لیکلو سپارښتنه وکړه. د بیپولو خبريالانو سازمان RSF د 2013 کال په راپور کې افغانستان د خبريالانو لپاره په نړۍ کې تر ټولو ناامنه هیواد بلل ده. د آزاد رسنیو د ملاتړ ادارې نه د راپور لمخې په 2013 میلادي کال کې 40 افغان خبريالان د رسنیو کارکونکي او د دوو بهرنیو خزینه خبريالانو په ګډون 12 خبريالان وژل شوی دي. د بیپولو خبريالانو سازمان وایي دغه کمیټې په روان میلادي کال کې د خبريالانو پر وړاندې د زور زیاتی او غواخونو په لږونه دوسیه حل کړې دي.
د پاکستان د پنجاب د اطلاعاتو وزیر فیاض الحسن چوهان د هغې نه وروسته استعفا ورکړې ده چې د هندو مذهب سپکاوی کړی و. د پنجاب د ایالتي کابینې وزیر د پاکستان او هند ترمنځ د تشنج په وخت یو جنجالي بیان ورکړی و چې له هغه وروسته په پاکستان کې د هندوانو ټولنې او د خپل ګوند تحریک انصاف لخوا هم په هغه سخت انتقادونه وشول.
له شمالي کوریا څخه راپورونه وایي چې پیونګیانګ د توغندیو ازمغځه جوړوي. په امریکا کې مېش د څار د دوو خپلواکو ډلو راپورونه کې ویل شوی چې د سټلایټ ترلاسه شوی عکسونه کې ښکاري چې د تانګجنګ ری په شمال لویدیځ ساحه کې د توغندیو د ازمایښت ماشینونه درول شوی او د ترمیم کار روان دی. شاوخوا یو اونۍ مخکې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ او د شمالي کوریا رهبر کیم جونګ اون په ویتنام کې د دویم ځل لپاره مجلس وکړ. د دغو دواړو مشرانو مذاکرات له کوم توافق پرته پای ته ورسېدل.
د امریکا د استازو مجلس چې اکثریت غړي دیموکراتان دي په ولسمشر ټرمپ د فشار راوړلو نیت لري. دوی غواړي چې د ټرمپ په مالی معاملاتو او له روسي سره د هغه د ټاکنیز کمپاین د اړیکو په اړه څېړنې وکړي. ولسمشر ټرمپ د وکیل مایکل کوهن له شهادت ورکولو یو اونۍ وروسته د استازو د مجلس دیموکرات مشر نانسي پلوسي له ټولو غوښتي چې د ولسمشر د مؤاخذه کېدو په اړه په خپلو خبرو کې احتیاط وکړي. نور جزئیات د سید سلیمان شاه نه په رپورټ کې اوري.
د کوهن د گواهی په تعقیب روان هفته کې په کانګرس کې د دیموکرات ګوند غړو د ښاغلي ټرمپ له تقریبا یو اتیا نږدې تجارتي انډیوالانو او د هغه د کورنۍ حلقې له ځینو غړو نه د یو لړ اسناد غوښتنه وکړه. د دیموکراتانو په غوښتل شوو اسنادو کې ځینې داسې اسناد شامل دي چې فکر کېږي د دې پوښتنو ځوابونه به پکې موجود وي. سپینه ماڼۍ وایي چې په 2014 میلادي کال کې د انتخاباتو پر مهال له روسیې سره د ټرمپ د کمپاین د اړیکو په اړه د دیموکراتانو ادعاوې سمې نه دي او مخ په زوال دي. د کانګرس رئیس نانسي پیلوسی د اف بی آی د ځانګړي مفتش رابرټ مولر په مشرۍ د تحقیقاتو د پای ته رسیدو پورې د صبر او احتیاط غوښتنه کوي. خو دیموکراتانو ځینې غړي فکر کوي چې د ټرمپ د مؤاخذه کولو وخت را رسېدلی. که د ټرمپ کورنۍ او د هغه تجارتي همکاران د غوښتل شوو اسنادو په برابرولو کې پاتې راغلل، یوه لاره پاتې ده چې د قانون له مخې احضار کړي. سید سلیمان شاه، د امریکا غږ، واشنگټن.
د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي چې امریکایي د رژیم د بدلولو نیت لري، ځکه نو د دې چانس نشته چې تهران دې له واشنگټن سره مذاکرات وکړي.
د واشنگټن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
آشنا راجو درنو اوریدونکو د نړۍ خبرونو مو اوریدل. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او د انتخاباتو د شکایتونو د اوریدو د کمیسیونونو نوې ټاکل شوې مشرانې وایي چې د مهمو دیموکراتیکو پروسو مشري په لومړي وار ښځو ته سپارل شوې ده او دا د افغانستان د ښځو لپاره یو لوی پرمختګ دی. په دې برخه کې لږ وروسته راپورټ لرو. د امریکا د بارنۍ چارو وزارت ویلي دي چې زلمی خلیزات په مشرۍ امریکایي هیئت لا هم په قطر کې د طالبانو سره په خبرو بوخت دي. د امریکایي عسکرو د وتلو تقسیم اوقات د خبرو مهم ټکی دی او د دوشنبې په ورځ د امریکا د آیوا ایالت د سفر په وخت کې مایک پمپیو طالبانو سره روانو خبرو ته د اشاره په ترڅ کې طالبان دهشتګر بللې دي. قسم هغوی د بارنۍ چارو د وزارت د بارنۍ د دهشتګرو د ډلو د لسنه وتلې دي او پولیس کې شامل نه دي. واحد فیضی رپورت را کړی دی.
کله یوې خوا په افغانستان کې سخت تشدد روان دی، خو بل پلوه د ولسکلن ناورین د پایترسول لپاره امریکا له طالبان سره په مذاکراتو لګیا ده. د امریکا د بهرنی چارو وزیر مایک پمپیو په ایووا کې ویل همدا اوس د یو هیئت هلته په خبرو بوخت دی او هڅه کوي چې له ترهګرو طالبان سره په افغانستان کې وداسي لار پیدا کړي چې په افغانستان کې جګړه پای ته ورسوي.
زما ټیم د طالبانو سره په دې خبرو کې هڅه کوي چې په افغانستان کې جګړه پای ته ورسیږي. له تاریخوالي پاک افغانستان وی یو داسې افغانستان چې متحده ایالاتونو ته ګواښ نه وي، د ټول افغانانو ښځو او ماشومانو بنسټیز حقوق پکې خوندي وي. افغانستان یو ډېره پیچلې موضوع ده او که ګاونډیانو پاکستان، هند، چین او روسیې ته وګورو چې هر یو په افغانستان کې خپلې ګټې لري، دا مذاکرات ډېرې پیچلې دي.
که څه هم طالبان په منظم ډول ځانمرګي بریدونه کوي او ملکیان وژني، خو له دې سره سره طالبان د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت د ترهګر سازمانونو په لیست کې شامل نه دي. کارپوهان وایي د سیاسي ملحوظاتو له کبله هغوی په دې لیست کې شامل کړی شوي نه دي، ځکه د ترهګرو په نوم د طالبانو یادول کېدل کېدای شي د سولې روان مذاکرات له نورو ستونزو سره هم مخامخ کړي.
د بهرنۍ چارو وزیر څرګندونې په خپله واضح دي او زه دې نه ورآخوا نور څه نشم ویلی. موږ په دې کار کوو چې د هغو خبرو په اړه غوره نتایج ترلاسه کړو چې د نړۍ په دې برخه کې روانې دي. په دا اوس وخت کې زموږ تمرکز په همدې دی او په همدې مسله به مو تمرکز دوام ولري.
په افغانستان کې په راتلونکو کې طالبان د ونډې په باب د افغان میرمنو د اندېښنو په هکله د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت وایي امریکا ټولو افغانانو ته د ښې راتلونکي په لټه کې ده.
خاص استازی زلمی خلیزاد او دغه هیئت په دې کار کوي چې ملي بین الافغاني متحد او جامع خبرو ته زمينه برابر کړي چې سیاسي ډلې، مدني ټولنې او په مشخصه توګه خځې او ځوانان پکې ونډه ولري.
د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر مایک پمپیو په ایووا کې د محصولونو یو غونډ ته وویل چې د طالبان سره په خبرو کې په کافي اندازه پرمختګ شوی څو پراتونکو دوه درې اونیو کې به قطر ته سفر وکړي او په خپله به دا خبرې یو څه اندازه پر مخ بوزي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 2690 اف ام 3.15.
د آشنا رادیو درنو ریدونکو، تاسو په قطر کې د طالبانو او د امریکایي هیئت د مذاکراتو په هکله د امریکا د خارجه وزیر د ځینو سرګندونو نو مهمو ټکو رپورټ واورید. موږ هم په همدې باره کې د نړیوالو سیاسي چارو کارپوه انتظار خادم سره لږ مخکې مرکه کړې.
انتظار خادم صاحب، د امریکا خارجه وزیر مایک پمپیو یو به غونډه کې ویلي دي چې د سولې خبرې چې په قطر کې روانې دي، د روسیې، چین او پاکستان په ګډون د هند دغه نمونه یاد کړي دي، وایي چې د دې ملکونو موجودیت د سولې خبرې پیچلې کړي دي. دغه ملکونه هر یو خپلې ګټې په نظر کې نیسي، مګر کوم هیواد ګټې ډېرې مهمې دي یا د خبرې ډېرې پیچلې کړي دي؟
په افغانستان کې پری رقم نیابتي جګړې دي. مذهبي سیالۍ حتمن د ایرانیانو او سعودیانو ترمنځ روانه ده، غواړي چې یا سنیان او یا هم شیعهګان چې دواړه هیوادونه د نړۍ په سطح باندې هغه د عظمت هڅه کوي، افغانستان د دغه مقابله محراق دی. هغه سیاسي کم تقلا یا کم لومړیتوب چې دی، هغه د پاکستانیانو او هندستانیانو ترمنځ روان دی. ولې اقتصادي کم پیچلتوب چې دی، هغه هم د چینایانو او امریکایانو ترمنځ شته. هغه افغانستان شاید دغه لوی لوبې یو وړوکی برخه وي، ولې برخه ده. دغه مسلې یا دغه سینریو د افغانستان مسله پیچلې کړې ده. کله چې پمپیو دا خبره کوي، تر ډېره حده پورې دغه پیچلتوب ته ګوته نیولې ده. ولې یو تر ټولو مهمه مسله دا ده چې په یوشتم قرن کې سیاستونه تغیر شوي دي. دلته نه اخلاق شته دي، نه تزروشته دي، نه زارشته دي، بلکې هر هیواد خپلې ګټې ویني. د افغانستان په قضیه کې هم روسان، چینایان، پاکستانیان د خپلو هیوادونو خپل خپل ګټي ویني
په مشخص ډول روسیا څه غواړي.
یو خو لازم ده چې پومپیو خپل مسله واضحه کړي چې د دې په دغه اوسنی زمان کې او په دغه کانټیکس کې له پیچلتو به معنا څه ده. ولیکل کې منګه تعبیر کوم، تفسیر کوم، فکر کوم چې روسان خدا غواړي چې کوم عظمت چې امریکا په دنیا کې لري خاص کرغه داغدار شي، په افغانستان کې مات شي، د نسواتیو مکلونو انتقام واخلي. دویم اساسي مسله معاصر سیاست کې بداوی چې چې روسان په افغانستان کې د سور په مسله کې خپل ځان خپل نقش ویني، ابداسي وي چې طالبان او د افغانستان حکومت او یا هم هر هغه چې سور په سره کېږي د دوی سره باید دوی نږدې اړیکې ولري. دوی باید له سور نه وروسته په مرحله کې ځان منځوي نه ګوري، داسې افغانستان نه ګوري چې هلته بیا هم د دوی په وړاندې مقاومت موجود وي، روان د دوی پر ضد باندې وي. یعنی غواړي چې حالات د خپل منافع پر محور باندې وڅرخي او دا به د روسان پر لوی اجنډا وي.
نو د دولتونو حکومتونو ترمنځ خره وابط په هر سیمه کې ضروری دي نن زمان. نو کداغه کروسیا او هند او چین او پاکستان خې اړیکې غوړي د افغانستان سره د آینده حکومت سره د خو ښه خبره ده. نو بیا پیچلتیا پکې څه ده؟
خرازی دی ته بدس به تعریف کو ک امریکا او یا هم د افغانستان حکومت د روسانو، هندوانو، پاکستانانو، چینایانو دا غوړي چې افغانستان په قضیه کې دی د خدای د پاره مرسته وکړي. نو ما مخکې ویل چې عاطفي خل منځ تللی دي.
بله،
مونږ باید داسې وایو چې د افغانستان په قضیه کې د چین کمی ګټې او کم تاوان دي. که احیانا خلکو چې جګړه متداومه کیږي، دلته تروریزم نوی نوی ساخلی، له شلو ډلو یې څلوېښت ورسېږي، پنځه زره نړیوال جګړه مار په پنځوس زره باندې بدلېږي. نو د سی پاک مسله یا په پاکستان کې د چین د دوه څلوېښت میلیارد ډالر مسله هیف میل کیږي، لکه څنګه چې نیکال په نویمو کلونو کې غوښتل افغانستان کې دغه خپل تیلو نلیکه وغځوي، د نامنې له وجې له منځه لاړله. دویم اساسي مسله دا ده چې که چېرته په افغانستان کې جګړه تودېږي نو حتماً مرکزی آسیا ته غزونی کوي او بیا هم دروس اهداف هلته نښتول شي. نو ښه خبره دا ده چې امریکایان او د افغانستان حکومت فعال ډیپلوماسي وکړي، داسې ووایي چې که چېرته تاسو د افغانستان په قضیه کې نقش نه ادا کوئ، تروریزم سره مقابله نه کوئ، جګړې اور ته لمن وهئ، نو ستاسو په تاوان ده.
په خپل ډاکټر خلیزاد هم ویلي دي چې دې خبرو کې باید لږ زغم وشي او دا وخت نیسي. خو پمپیو ویلي دي چې په راتلونکو څو هفتو کې د خپل قطر ته ورځي. معنی خبرو کې پرمختګ راغلی دی، دا به خبرې نهایي کوي او که څه څه فکر کوئ؟
دا په خپل ذات کې د خوشباوري، د خوشبینۍ، د امید او د راتلونکي افغانستان څرک دی. دلته د ملا برادر وجود دی، خواته د پمپیو راتګ، د دوه ترمنځ خبرې اترې، دا د دې معنی ورکوي امریکایي ټیم هم هلته د طالبانو په شمول باندې د دوی ټیم خبرې سره کړې دي، قدم په قدم باندې مخکې دي. دوی به مسائل غوټې به خلاصوي کله چې د پریکړو وخت راځي، د نهایي پریکړو وخت راځي. پمپیو برادر به سره ملاقات کوي، دوی به تصامیم نیسي او دا په خپل ذات کې یو نیک قدم دی، یو ښه غږ دی او پیغام دی چې موږ یې اورو. نو په ټوله کې بحث دا دی چې د سولې په وړاندې باندې کمی هغه کرکنډې او خنډو چې دي هغه آهسته په خلاصېدو باندې دي. خلیزاد سمه خبره کوي چې داسې کوم فرصته باید امید وساتو او حوصله باید وساتو.
ډېره زیاته مننه انتظار خادم صاحب کوربه ودان په مخم ښه.
تشکر. سلام سلام.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
په افغانستان کې د آزادو مطبوعاتو د ملاتړ اداره نه وایي چې په تیرو 18 کلونو کې د ښځو خبریالانو سره د تاوتریخوالي شپږ سلویخت قضیې ثبت شوې دي. په دې شمېر کې 12 قضیې د قتل دي. لیمه نیازی د کابل نه راپورټ راکړي.
لا آزادو رسنیو څخه د ملاتړ ادارې یانه وایي چې د ځاني امنیت نه موجودیت، تبعیض او ټولنیز ستونزې هغه موارد دي چې د افغان خزینه خبریالانو پر مخ یې پرمختګ محدود کړی دی. د دغه ادارې مشر عبدالمجیب خلواتګر د چهارشنبه په ورځ خبریالانو ته وویل چې په تیرو 18 کلونو کې د خزینه خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي شپږ سلویخت قضیې ثبت شوي چې یوازې دوو قضیو ته رسیدنه شوې ده. خاغلی خلواتګر وویل چې په دغه شمیر کې 12 د قتل قضیه شامل دي.
شامل 12 مورد قتل است که در روزنامه‌نگار و کارمند رسانه
12 قضیه د قتل دي چې لس د افغانستان د رسانه کارکونکو او دوه نور نړیوال خبريالان دي. یو قضیه د ټپی کېدو ده. دوه د لند محاله بنده او شل بیا د ګواخ قضیه دي. پنځه نور هم د وهلو ډبولو دي. دوه قضیه د لفظي شخړې او سپکاوی دي. درې له وظیفې څخه د شړلو او یو هم اطلاعاتو ته د لاسرسي مقابل کې د تاوتریخوالي قضیه ده
و یک مورد خشونت در برابر دسترسی به اطلاعات.
خاغلی خلوتګر وویل چې په اوس وخت کې د افغانستان په پنځو ولایتونو غور، پکتیکا، نورستان، اروزګان او زابل کې هیڅ خزینه خبریاله وجود نه لري او په ځینو نورو ولایتونو کې هم د ښځو حضور کم شوی دی. د اطلاعات او کلتور وزارت مرستیاله مژگان مصطفوي وایي چې په یو شمېر رسنیو کې له ښځو سره تبعیضي چلند کیږي. هغې د ټولیزو رسنیو مقررې ته اشاره وکړه او ویې ویل چې دغه مقرره څلور کاله مخکې وروستۍ شوې خو تطبیقي جنبه یې ډېره ضعیفه وه. دا وایي له خپلې قانوني رخصتیو څخه ګټه نشي اخیستلی. کله چې ماشوم پیدا شي له رخصتۍ ګټه نشي اخیستلی. له کومو امتیازاتو څخه چې سړیانې اخلي باید ښځینه خبریالانې هم ترې برخمنې شي. یو شمېر خبریالانو راته وویل چې موږ غواړو پنجشنبې هم راشو او کار وکړو څو ډېر امتیاز لاسته راوړو، خو موږ ته ویل کېږي چې نه، تاسو په دې ورځ کور کې کینئ او کارونه مو وکړئ. په افغانستان کې سربیره پر دې چې ښځینه خبریالانې له تاوتریخوالي سره مخ دي، سړیان هم ترې خوندي نه دي. د نای د کلنی رپورټ له مخې 2013 کال د خبریالانو لپاره خونړی کال و چې شل خبریالان او رسنیز کارکوونکي پکې ووژل شول. جمهوري ریاست بیا اعلان وکړ چې د هوت میاشتې 28مه یا د مارچ 13مه نیټه د خبریالانو ملي ورځ نومول شوه.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه تل واورئ.
د آشنا راډیو درنو اوریدونکو، د امریکا کانګرس چې اکثریت غړي دیموکراتان دي، غواړي چې د جمهور رئیس ټرمپ د مالی چارو او د روسي سره داغه د کمپاین د احتمالي اړیکو په حق له د تحقیقاتو په وسیله په جمهور رئیس باندې فشار زیات کړي. د ټرمپ د پخوانی مدافع وکیل مایکل کوهن د زنو افشاګرۍ نه وروسته د ولسی جرګې رئیس نانسی پلوسی د جمهور رئیس د مؤاخذه کولو په حق له د احتیاط غږ کړی دی. د آشنا تلویزیون راپورټ واوري.
د ډونلډ ټرمپ پخوانی مدافع وکیل تیرونی کانګرس کې شهادت ورکړ.
هی از ا ریسست، هی از ا کان مان، اند هی از ا چیټ.
د دې خبرو په تعقیب د کانګرس دیموکراتانو د ټرمپ د داخلي حلقې په اړه روانونه د ډیرو اسناد غوښتنه کړې ده. د کانګرس قضایه قوې د ډونلډ ټرمپ او د سپینې ماڼۍ په اړه پراخ نظارت پیل کړی، خو دیموکرات مشران وایي دا هڅې له واک څخه د ولسمشر د لرې کېدو هڅې نه دي.
مؤاخده کېدل زموږ په هیواد کې یوه اختلافي موضوع ده. راځي ولیدل شي حقیقت څه دی، قانون څه وایي او د جمهور رئیس رفتار څه ډول دی.
نانسی پلوسی له روسیې سره د ډونلډ ټرمپ د کمپاین د احتمالي اړیکو په اړه د رابرټ مولر په مشرۍ د ځانګړي تحقیقاتي کمیسیون د کار تر پای ته رسیدو د احتیاط غوښتنه کوي.
Democrats have
دیموکراتانو ناری و وهلې چې د مولر تحقیقات دی د جمهور ریاست او د جمهور غوښتونکو له نورو مداخلو څخه خوندي پاتې شي. زه فکر کوم د مولر راپورت له انتظار پرته د مؤاخذه کېدو په لور د دیموکراتانو اقدام به یو ډول ریاکاری وي.
د کوهن شهادت قانون جوړونکو ته د ټرمپ د احتمالي سرغړونو په اړه یو پراخ تصویر ورکړ.
شواهد مخ په زیاتېدو دي او هغه نشي کولای د هغو په وړاندې د ځان ساتنه وکړي. هدف مې دا دی چې هغه به د قانون مخه ونیسي او تر پښو لاندې به کړي.
دیموکراتان هم په اوسنوی حساسو سیاسي شرایطو کې داسې فکر کوي چې د مؤاخذه کېدو معیارونه لوړ دي.
داسې یو وخت و چې موږ کولای شوای د سپینې ماڼۍ لخوا د غیر قانوني پیسو د ورکړې او د ټاکنیزو کمپاینونو څخه د سرغړونې په جرم د جمهور رئیس د مؤاخذه کېدو فکر وکړو. دا باید موږ وپوښتو چې آیا دا د خلکو په وړاندې جرم ګڼل کېدای شي.
دیموکراتانو په غوښتل شویو اسنادو کې د دې پوښتنو ځواب غوښتی دی، خو سپینه ماڼۍ وایي له روسیې سره د ټرمپ د کمپاین د اړیکو په اړه د دیموکراتانو ادعاوې مخ په زوال دي. جمهوری غوښتونکي د جمهور رئیس ټرمپ تر څنګ ولاړ دي.
هغه څه چې ما لیدلي او هغه څه چې موږ څېړلي، د دې جمهور رئیس په اړه څه نه موندل کېږي.
خو که د ټرمپ کورنۍ او د هغه د تجارت نور همکاران د غوښتل شویو اسنادو په برابرولو کې ناکام شي، د دیموکراتانو دریځ روښانه دی، بل ګام به احضار کول وي.
د امریکا غږ آشنا راډیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 100.15، د انټرنیټ له لارې پښتو voa.com.
د آشنا راډیو خپرونه د واشنگتن د استودیو نه نشریږي. د افغانستان د دوه انتخاباتي کمیسیونونو رئیسانو ویلي دي چې د مهمو دیموکراتیکو پروسو مشري په اول وار ښځو ته سپارل شوې ده، او دا د افغانستان د ښځو لپاره یو لوی پرمختګ دی. هوا علم نورستانی او زهره بیان شینواری د امریکا غ خبريال رحیم ګل ساروان سره په مرکو کې ویلي دي چې په کمیسیونونو کې به اصلاحات راوړي او ضربه پارلماني انتخاباتو نتایج اعلان کاندي.
په لومړي ځل دوه میرمنې د ټاکنیزو بنسټونو مشرانې شوې. هوا عالم نورستانی د ټاکنو د خپلواک کمیسون مشره او زهره بیان شینواری د ټاکنیزو شکایتونو د کمیسون د مشر په توګه ټاکل شوې دي. دواړه میرمنې وایي چې دا مشري د افغانستان د میرمنو او ډیموکراسۍ لپاره په لاسته راوړنو کې شمیرل کیږي. هوا عالم نورستانی چې یو ځل د پارلمان غړې وایي ناپیلې ده، او د کمیسون مشري د وی میرمنې په توګه خ پر مخ بیولې شي.
غیر کار په دې باندې وشو چې دا د منګه کمیشنر صاحبانو دا ثابته کړله چې په افغانستان کې د یو پخزی باندې اعتماد لري، د دیموکراسۍ او اصل مراتی اعتبار او باور نه و شوی چې دا ځل وشو، او دا ډیره وخت تجربه وه. زه چې په هیڅ حزبي تړاو نه لرم، په هیڅ ګوند، په هیڅ سیاسي سازمان کې نه یم، نو طبعا ناپیلي خلک دې کمیسون ته ډیر ضرور دي.
د ټاکنیزو شکایتونو د کمیسون مشره زهره بیان شینواری وایي چې په ټاکنو کې یو لسیزه تجربه لري، او میرمنې د ډیموکراتیکو بنسټونو مشري ښه کولای شي.
هیڅ وخت رئیس د انتخابات او د سیاسي پروسه کې چې د ملت سرنوشت د دغه ارګانونو تعینېږي هیڅ وخت خوندې نه وي. او زه شخصا که دا خبره وکم شاید زما خودخواهی ام نور خوندې د مختلف ادرسونو جماعت تماس نیسي، مختلف ارګانونه، حتی ناظر نهادونه، شرکات انتخابات دو سره دوی ډیر خوشاله دي، خصوصا طبقهونه.
د دوړو کمیسیونونو مشرانې د ټاکنو د اصلاحاتو د ښه مدیریت او شفافیت ژمنې کوي. تاسو هم پارلمان ټاکنو کې کاندید وي بیا معترضه کاندید شوي، کوم هغه څه دي چې ستاسو په نظر باندې دی او معترضه کاندید په توګه چې اوس د کمیسیون مشرۍ کې درغلي هغه باندې به اصلاحات راولي؟
درغلي د درغلي لمن زوړل، شفافیت د فساد، د کدا پیسې دي که په هر ډول نور فسادونه دي، د مخنیوي او ژمنتیا خپل دندې.
د تیر کمیسون کوم هغه نیمګړتیاوې چې تاسو به پوره کړئ؟
هغه کوم ارزیابي چې دوی کړی دوه باندې باید منګه تخنیکی هغه خپل راوغواړو، ولایتوار او هغوی نه به دانه دانه گزارش هغه اخلو، او زمان به په منځ کې هغه کوو چې وخت هم ډیر تیر نیسي، او خپل قناعت به حاصله وو چې واقعا په کوم ولایت کې ظلم سوی دی، کوم نه دی سوی، څونه شفافیت و څونه هغه په دې هغه باندې به زه ډیر فوکس کوم.
د ټاکنیزو کمیسیونونو مشرانې وایي چې ژر به د ولسی جرګې د ټاکنو وروستۍ پایلې اعلان کړي.
زه امیدواره یم چې د شکایتونو په کمیسیون کې په راس کې یو میرمن قرار لري، او د خپل ټیم په همکارۍ باندې وکولای شي چې دغه پروسه تکمیل کړي، او موږ ته اوس پایلې موږ به زر اعلان کړو.
څومره وخت کې به دغه ولایتونه نهایي پایلې اعلان شي؟
لس ولایته چې نه ولایته تیر مدیرانو بررسی کړی دی، شکایتو ته رسیدګي سوی ده، دوی وایي چې موږ تر یو حده دا تکمیل کړی دی، فقط تاسو تصمیم ونیسئ، اما موږ وایو چې نه، وخت مدیریت وګ کړیو، موږ خپل ارزیابي بیا لرو.
دواړه مشرانې وایي چې ولسمشر ټاکنو ته طرح لري. ولسمشر غنی د ټاکنو پخوانی کمیسیونونه د یو فرمان له مخې لري کړل، او نوې کمیسیونونو ته غړي د ولسمشر ټاکنو د نمایندانو په ګډون په ارکی د رایو په اساس وټاکل شول. د دواړو کمیسیونونو مشي چې خزی په غاړه لري د افغانستان د ټاکنو په تاریخ کې لومړنۍ تجربه ده.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 FM 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
څولن خبرونه اوري. په دوحه کې د طالبانو او امریکایي مرکچیانو ترمنځ سولې مذاکرات روان دي. په افغانستان کې د بیا پخلاینې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیزاد په ټویټر لیکلي چې همکاران خبرو ته دوام ورکوي. ننګرهار کې په یو ساختماني شرکت برید کې 12 تنه وژل شوي دي. د متحده ایالاتو دوه مخکښ سناتورانو ران پاول او تام ودل د امریکا کانګرس ته ویلای هوړاندې کړی چې باید د افغانستان جګړه نوره ختمه شي. جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن سهار کنړ ولایت ورغی، عوام خلکو وکیلانو او ولایتي مسولینو سره ولیدل.
دا آشنا رادیو درنو اوریدونکو د خبرونه هم درته پای ته ورسیده. سو شیبو کې د امریکا غږ آشنا رادیو دری خبرونه پیل کیږي. تاسو ټولو نه ډیره مننه چې خبرونه اوري او خپل نظر څرګندوي.